رواني نیمایی تا ورسیدو. پا چو شیبو که دا زهر و کاروان و نیز پروگرام پیلیجی خوست دی سات مهم خبرونه یوار بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول شوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېل دې چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې وه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسه د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په روسیه کې یوې جوړې شوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې ساخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوي ډیلی په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي خو ټپیان شوي نه دي. روسي هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل شوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل شوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروي کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولې د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږېدلې یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ می زما د احتیاط لامل زوري
اقلا ز خپل کور کې اوس نو زمو سیدل ز په 50 رام سایه ما اوس یعنی د دوستانو د سیو پریکړه وست باید خپل کور کې ورنوسیږي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی اس
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
اوس خبرونه په راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي په دې سروې کې به 15 لک هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او دغه د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده واغه تقریبا هغه حتی په بيخي دغه ارقام ورکوي
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,222 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 2,22 ډېره شوره شوي وه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې وسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډېر وخت نیسي که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1 لک ډېرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کېږي د دومره ډېرو ځمکو اندازه کول ډېر وخت ته اړتیا لري دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په 100 کې 100 ښه ده خو ډېر وخت نیسي اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي دقت یې ډیر ښه دی ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یا یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو UNODC لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له 2 سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه وه خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو
پنځه شپږ کاله کېږي چې زه کلینیک کار کوم او دوه کلن ما
فرید د کابل خار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بالاخره د ورځې شل ګولۍ شوې. د هغه وخت چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولې دا ګولۍ د کاسابو لپاره خوب لپاره چولې، بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تعداد ډېر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو، اخیره کې ما نه شو کولی چې زه خپل کار داسې صحیح رسیدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړې، ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکوو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوان هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورتګ وروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید دوا استعمال کوي. کچیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلی موده لري چې تر هغې ډېر کارول یې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشي موادو ته مخه کوي.
سیډنې وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنې بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
لز د کړو کار څخه د نجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي، خاید وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتات شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوي دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنه چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ یو دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپله په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرمله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخ ته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم. چې بل اخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15 شپېتو ته ورسیدین، بیا میوه شفخانه ورته فعال کړل. کله چې میوه شفخانه فعال کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نور ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې ورته فعال کړل. من څخه په کندهار کې، د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې ورته فعال کړل. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې ورته فعال کړل.
که د شفخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شفخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شفخانه خو شخصي شفخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شفخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شفخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شفخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي، ځانګړی وي. که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دا ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی وي، او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري. بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 15000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلویشت اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي. د سایکولوژي نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح سي چې پیو متاد د پاره اسلام څه وایي. د ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د پاره مشکو، او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټیم ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک سي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او د شن ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د پاره مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شنه شو سي چې تاسو په دونیو ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سي معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وي شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې اوسېدې پر بلې هو، مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوښي، چې معتاد یو نه جوړه کستی یو نه جوړه کسی سکله نسی کولای چې خپل دشه او بد لپاره پلان ونیسی. نو د دې د کورنۍ د لپاره به دا لازم نه شي د یو نه جوړ لپاره پلان ونیسی، او کله چې دې تری معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا در کولای شي چې زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کې غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیندې کې لار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځ کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته، ټوکسیکولوژي عمل چې ډاکټر ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی، هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولی سم یا د ټولنې څخه خپل فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول، او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپل کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن د فاره سیار چیرته مو تجارتي سیستم باندې کار کوو. هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دوکانداری په حساب باندې کار کوو. مرګری راز سبا کی نو د شپې بت دورا جی بچو یعنی مو په اعتبار تر لودو کور کې بیرون تا څوک صاحب سی تعقیب نو کنه هغه د اعتبار نه وجه نه د شاله تور رسیدل زی سیګریټ نه په 400 را وختلو د 400 نه خاطر نو فیش آمد خوش آمد د هر چیز نه برخمن به وو په زیات کوششم په دې شی وو سبا خطه په دیو زته نه لرم خا خاطر زکه د خا خاطر اندر ودل ولی به د شاله تر رسیدل د ډیر ستوند سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستوند سره مخ کړی ما بی اعتباری را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري زه په حساب یو نوم عمل باندې اخته ما په یو نوم باندې مشوره غا خزون لري غو خنوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډرون لري بیا د چر سر لازم شاید ترخو لري کمزوري یا صبرات پیدا کړو خبرم بدل کېدل شکونه را پیدا کړو حالات بل بل په حساب داسې سوچ به مکو چې دغه وننن ولینن می وننن مثلا د خبرې ولینن شو تعالو د اول کې لینن نس کنه داسې شکونه ما باندې تر پیدا کړو صاحب په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټول شهرو جدا کړو ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه اوس د بد نوم سره مخفي کنه یعنی ګنا ما کړې د سزا هغه یو ګوري اوس په لاندې فاره د ما زوی کنه اوس په عملی په نوم مجاديږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غوډيره سزا لیده دا غوډيره قرباني ورکړې د ما لپاره فامیل کې ماري غربت کې ژوند مدلود خوشاله ژوند مدلود خوشاله استرخان مدلود همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټول په لخور نیولې لورور د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله سرخان درلود او غیر نه برخمن نه یم صاحب اقل ان زه خپل کور کې اوس نه یم چې دلې زه په 50 سره همسایم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید خپل کور کې ورونه سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمانه راځي یا څوک راځي کنه یا تا د بدبختی سره مخ کی نو داسې حالات سره مخ صاحب د 15 ورځې خوشحالي نن همدا سبب د ما فامیل وکړې ز خپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوي جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانه مس یاران دې ژوندې وي متن دی وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دې راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼه هم کنډواله ښکاري
غزل جانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والکه څوک یې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که پین منی دادے دے کوالا دا بس یہ واضح شاہدان یہ پاتی دی یہ شاہد بھومی تشی دغل تھنگو تا اولا گوا آو سلو رک سونا دیم راکا
یا رسولتانا بختواری یک سونا تیار پا جیب گرا سر دی
یار بشیر جانا خدای دی جواندائی لرا راکا سونا دی راکا
دادے وای خدا بل کاروایا
بل دس بانی وکا چی پا دیکا والا کی دی شاید پا صفات گوتا والا گوا رنگ داده ما سرستا
یوانا چی سل واری خوبا گوتا والا گوا ترا دیکوای که زورا ورا
داده دین دقل سن گوتا والا گوا
سامت داده گوتا میولا گوا دا خو څلور پانی دی کنه
او څلور پانی دی په ټولو پاڼو باندې ګوتاو لگاوا دا څنګه ګوتاو لگاوا
دا دلته مې ګوتاو
لگاوا دا څنګه ګوتاو لگاوا
ته په دې کې دا دلته مې ګوتاو لگاوا
دا څنګه ګوتاو لگاوا
دا بلا گوتا
خیر ویسین دا ایوان بلا مباتی دا دا گلتم گوتا ولا گوا
دا دی دا دام گوتا ولا گوا او دا ایم تو در ایم
ما خلاشو
خلاشو
او خلاشو خیر ویسین
که سلطانا او دی نوی چی دا کور چیلی دای
دا گوتا تم در معلوم دای دیر دیلی دلی دای دور خدر تا معلوم ده لکه پکی اوزی دلائی چه خوزی ندر خیاب
عجیب ده ده با کم کوروی
ما پسی گرده ده دین دول خاک با سپا واوری
چرا به چوک وی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را غلی است؟
یو چاستا پار شکایت کرده ده
چشه زما پار شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمه کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی
چوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یو ویډیو هم راخکاره کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندم بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کیږي
وسړیا ولې داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرات خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوتا واکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریبې پر قباله زما ګوتا واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.